درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو او ریز اسمت څاروانیم او د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونی نشته ته په اشاره ویلي هر ډول نشته د دواړو هیوادونو په زیانده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي رئیس سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې لیکلي د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دی هوشیار وي چې هر ډول نشته د دواړو خواو په ګټه نه ده. د نیمروز ولایت په کنگ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ نشته بیګا تر ناوخته پورې روانه و چې دواړو لورو پکې له درنو اوس په کو وسلو کار واخیست. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي په نشته کې په دواړو غاړو کې یو تن وژل شوی او ګڼ ټپیان دي. خو د ایران ایرنا خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې نشته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکي وګړي ټپیان دي. ځینو سرچینو ویلي د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. سپای پاسداران توګه د نږدې فارس خبري اژانس د راپور لمخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. نن د مې میاشتې 28مه د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 28 بلیون او 3 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا په دولتي او غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چارې نوري هم پیچلي کړي دي. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلي د دوی له واکمنېدو راوروسته د هیواد اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د بې 28مه یا د لوږې نړیواله ورځ په 2011 میلادي کال د لوږې د له منځه وړلو په هدف چې یوه نړیواله ستونزه ده ونمول شوه. د راپورونو له مخې دا مهال په نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه وګړي له لوږې ځورېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هم بیرته خپلو اصلو مینو ته ستنی شي. د ادارې نن یکشنبه په یوه ټویټ کې لیکلي یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لوی کمشنری د کډوالو او د ستنېدنې او ادغام د لومړیتوب په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره څه باندې 1.3 میلیون کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشۍ په دوهم ځلي ټاکنو کې د رایو ورکول پیل کړي دي. دا ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د لوی سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان چې له شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې د مشرتابه پر بیلابیلو څوکیو دنده ترسره کوي شایي وکړی شي د ولسمشۍ په بله 15 کلنه دوره کې بریالی شي. د مې میاشتې په 14مه د ټاکنو په لومړي پړاو کې یو کاندید هم ونه توانېده چې اکثریت رایې وګټي ځکه نو ټاکنې دوهم پړاو ته وځلېدې. سباندې 4.8 میلیونه وګړي په ترکیه کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ټاکنې نن سهار پر ځایي وخت 8 بجې پیل شوې او لومړۍ نتیجې به د مازیګر پر 5 بجو د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو 2 ساعته وروسته خبره شي. او روسیې تېره شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا یو لړ هوایي حملې کړې چې د چارواکو په وینا داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بې پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخې حملې وې. دا حمله داسې وخت شوې چې د اوکراین په پلازمینه کې نن یکشنبه د دې ښار د تاسیس کلیزې ته چمتووالی روان دی. د اوکراین چارواکي وایي د هوایي مدافع رادارونو لږ تر لږه 40 بې پیلوټ الوتکې چې د کیف پر لوري روانې وې ویشتلې او د ویشتل شویو الوتکو په ټوټو یو تن مړ شوی دی. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلئ شئ. آزادی رادیو .com زموږ د وی پاڼې پته ده. د ایران او افغانستان په پوله کې له نشته وروسته دواړو خواوو په تیل چې سیمه ته حقیقت موندونکي پلایو ګول شي. د دې ډول نشټو عوامل څه کېدای شي د سیاسي چارو له یو کارپو سره پریښه کېدلی یو
امریکایي نظامي لوټلو خوروسته ایران دا سوچ کوي چې نو اوس په افغانستان کې دوی ډېر لوړ لاس لري
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف په لوري په ودونو کې د شزو له خوا د دریا وحل منشوي دي
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتی نو لکه چې دریا پر روانه وایي
په نورستان کې د یوې ناچاودلې مرمۍ په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي دي په کونړ کې بیا د دوو کورنیو په شخړه کې درې ښځې ټپیانې شوي دي د ترکیې د نننیو انتخاباتو حال هم درکوو
مستشمدن امید بکډیورم
دا ټاکنې به زموږ ځوانانو او ملت لپاره وي هیله من یو چې د هیواد وګړي مو سمه پریکړه وکړي
وطنداشتارمز د ان دور قرار ورر
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په د سال کې چې ایرانی او طالب چارواکي په نیمروز کې د پرونی نشټې پر پریوبلا چوي یو شمیر افغانان د دې نشټو دوام د افغانستان په ګټه نه بولی دوی وایي ستونزې باید د خبرو لاله حل شي ځکه چې د دوی په وینا په جګړه کې تر ټولو ډیر زیان ملکی وګړي ترسي شي لبلی خو له پرونی نشټې ورسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په خپل ټویټر پاڼه کښلی هر ډول جګړه د دوړو خو په سیان ده په ورته وخت کې نن د ایران د ځمکنیو قواو مشر او یو شمیر نورو جګپړو پوځي چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو څخه لیدنه کړې ده جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې
د نیمروز په کانګ سرحدي ولسوالۍ کې ایرانی عسکرو سره د طالب ځواکونو لپاره جګړې ورسته یو شمیر افغانان له ایران سره وضعیت کړکیچن کېدو او د دې شخړو پایلو ته اندېښمن دي کابل میشته رهلا دا ډول نښتې د افغانستان په ګټه نه بولي او د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار کوي
ایران زمون گاونډي هیواد دی پاکستان زمون گاونډي هیواد دی په زرګونه افغانان هلته ژوند کوي او دغه سي مشکلات او دغه سي جنجالونه بیا د دوړ هیوادونو پاړي کې باندې خورا منفي اغیز کولای شي
روحلا زیاتوي د ایران په ګډون له گاونډیانو سره د طالبانو د جګړو او تاوتریخوالي بیا په دې هیوادونو کې میشت افغان کډوال پرې کوي د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي که څه هم د طالبانو حکومت له گاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو دعوه کوي خو د ده په خبره دا ډول نښتې ښیي چې وضعیت نورمال نه دی
افغانستان داسې یو حالت کې دی اوس چې ډیر وخیم حالت دی د دغسې جګړو توان په خلکو کې نشته او بلخوا د افغانستان ولسونه تقریبا څو لسیزې په جګړو کې ښکیل دي نو د جنگ ستړي شوی دی او نور نه غواړي چې جنگ دی مخکې لاړ شي
د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرونی نښتې پړه په یو او بل اچولې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې نښته کې د خپل یو سرتیری وژل تایید کړی دی د ایران تسنیم خبری اژانس هم لیکلی پرونی نښته کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي هخوا د جنوبی اسیا لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دې جګړو دوام د دواړو هیوادونو په زیان بلل هغه نن په خپل ټویټر پاڼه د نیمروز جګړه د دله قوله د استعمارګرانو یو دسیسه بللې هغه زیاته کړي د دواړو هیوادونو خلک او مشران باید با خبره اوسي چې هر ډول جګړه دواړو لوریو په تاوان ده د ایران یو طالب ځواکونو ترمنځ لپاره نه ختی ورسته تیر ورځ نه وخته دواړو لوریو خبرې هم وکړي او د دې پیښې د سرنګوالي پاړی په سیړونو هوکړه کړي حخوانند ایران د ځمکنی قواو مشر امیر کی عمر سایدری او ورسره یو شمیر نور لوړ پوړو پوځي او امنیتی چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو لیدنه کړي تسنیم خبری اژانس د ایران د ځمکنی قواو د مشر له قول لري کی اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی خو د تیرې نه ختې پړای په طالبانو اچولې ده د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا پرون ایران یې لوري د نه ختې په پایل تورن کړو د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پرونی نښته داسې مهال وشوه چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومي سره لیدنه کې دواړو خواوو په همغږۍ د سرحدي سیمو په مدیریت ټینګار کړی و تر خوا یې تېره اونۍ د ایران یو لوړ پوړی پوځي پلاوی دوه ورځې په کابل کې و چې یو مهم بحث یې د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي سیمو امنیتي خوندیتوب طالبانو او ایران له دې وړاندې هم څو ځله سره نښتې کړي هغه مهال یې هم خپل منځي جګړو کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اړولې وه
د افغانستان او ایران په پوله کې له پرونی نشټې وروسته دواړو خواوو موافقه کړې چې د حقیقت د معلومولو لپاره سیمې ته پلاوی ولې شي. د افغانستان د نیمروز ولایت د کانګولس والی په سرحدي سیمه کې د پرون ماسپښین په نشټه کې لښتر لشه دوه ایرانی او یو طالب پوله ساتي وشل شوی او یو شمېر رو ټپیان شوی دي. ایران وایي د نشټه د ساسولی حاتم او ماکاکی د کلیو په شاوخوا کې شوی او په لړ کې له درنو او سپکو وسلو کار اخیستل شوی. له نشټه وروسته د افغانستان او د سفارتونو او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ترمنځ تماسونه نیول شوي او همدارس په کابل کې د ایران سفیر او مرستیال د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ایرانی ځواکونو او طالب پوځیانو ترمنځ د تیری ورځې د نشټې په عواملو او د دغو نشټو پر عواقبو د امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې دا نشټې ولې کیږي او ایران له طالبانو څه غواړي.
له پاکستان سره موږ ډیر زیات شخړه لرو د ډیورنډ کرښې په اساس او د ایران هم په ځینو ځایو کې مخکې راغلي. نو د دې لپاره په سرحدي پولو کې هم ستونزې شته، نه یوازې د اوبو حقابه ده او بل د دوی ولسمشر که تاسو اوریدلی ډیر په مغرورانه توګه د افغانستان لوري ته یو سنی حکومت ته اختار ورکړ چې دا یو غیر ډیپلوماتیک ژبه و چې دوی وکړوله په داسې حال کې چې دا یو حقوقي موضوع ده په ناستو په خبرو حل کېدای شوی. او همداسې د همدغه صفري نقطو لپاره زه د یو نظامي په توګه ولسم چې له سره باید کمیسونه جوړ شي. دلته ملګرو ملک تونو استاد یامي دا زمون غونډیان په ډیر ځای کې وړاندې راغلي دي، دا به له سره دغه سرحدونه تثبیت او دا شخړه به باید نور را پیدا نشي. په سرحد کې زموږ د افغانستان لوري هم داسې تربیه شوي سرحدي پوځیان نشته او د دوی خو هغه پخوانی خوبونه چې د افغانستان په حکومتونو مخکې وړاندې راځي او یا هم په ځینو د افغانستان په خاوره کې حتی داسې ول کېږي چې ځینې ځای کې د کانالونو ډېر قوي استحکاماتي کارونه یې شروع کړي دي. دا ټول هغه څه دي چې باید د خبرې له لارې حل شوی وي، نه چې جګړه پېښ شوې.
ایران د افغانستان د هر بل ګاونډي هیواد په پرتله له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو په تیرو دوو کلونو کې موږ د ایران او د طالبانو حکومت ترمنځ د په ځینو مواردو کې د پوځي برخورد شاهد یو. ایران له طالبانو څخه واقعا څه غواړي چې طالبان هغه نشي ورکولای او د دې لامل کیږي چې د دوی ترمنځ پوځي شخړه رامنځته شي؟
د امریکایي نظامي له وتلو څخه وروسته ایران دا سوچ کوي چې نو اوس به په افغانستان کې دوی ډېر لوړ لاس ولري او طالبانو سره یو قسم سیاسي لوبه شروع کړي، کله به چانس ورکوو کله به چانس ورته کموو، که هم دوی سفارت ورته پریږدي. دا ټول د دوی د خپل شخصي منافعو لپاره. تاسو پوهیږئ چې د ایران باندې هم ډېر تحریمونه، سیاسي او اقتصادي تحریمونه د نړۍ له خوا څخه وجود لري او ایران کوشش کول چې ځان ته د تجارت لاره آزاده کړي، یعنی د افغانستان ترانزیتي لاره دوی خپل تیل خرڅ کړي په ځینو هیوادو باندې. که چیرې ایران دغه شخړو ته ادامه ورکړي د ایران په نقص تمامېږي. ایران باید د ملګرو ملتونو او د حقوق د بینډول له قوانینو سره سم د افغانستان سره په مخ لاړ شي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان لګڼو غونډې هیوادونو سره لفظي برخورد لود او تورونه په یو بل پوری کړی دي، د افغانستان له دوه غونډې هیوادونو سره نظامی برخورد هم درلود، نو د دغه وضعیت دوام د طالبانو د حکومت لپاره څه پایلې درلودلې شي او څونه د طالبانو د حکومت ثبات ګواهي واقعا؟
په د افغانستان په سینو حکومت او طالبانو به دومره زیات اغیز نه لري لکه ایران ته چې سپندې پیکې سي، ځکه موږ وینو چې په ایران کې هم ډیر خلک مخالفت د ایران د حکومت کې بلوسان دي. زمو په څنګه کې په شت کې په سنی مذهب چې شپږ اسمنه سنی مذهب دوی هیڅ حق نه لور کړی او دوی باندې ډیر ظلمونه دي. دا به هم کېدای شي چې په مقابل کې ورته جګ شي او د ایران ستونزې به ډېرې شي. د افغانستان په اوسني وضعیت باندې به ډېر زیات تاثیر ونه کړي. یوازې هغه څه چې موږ د ایران سره لرو شاید دغه اقتصادي نگانه موږ ته یو ستونزمن کار تمن شي، او له بلې خوا موږ ډېر 3 میلیونه افغانان ویل کېږي چې هلته مهاجر دي. دغه ستونزه ده، موږ باید د خپلو افغانانو چېرته میشتې د هغوی لپاره هم باید د ګاونډیانو سره له ټولو سره بیا هم یادونه کوم، په ځانګړې توګه د ایران او له پاکستان سره موږ د خپلو هغو مهاجر وروڼو لپاره هم باید ډېره نرمه ژبه وکارو.
د امنیتی چارو افغان شنونکی احمد خان اندړو چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف رئیس خپلو کسانو ته امر کړی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې شزو ته د دریا یا چمبه وهلو، سندرو اوریدلو او د غراس د واده د شپې د نکریزو وړلو دوه ته اجازه ورنکړي. دریا یا تمبل وهل یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې دود دی چې شزه په ودونو، اخترونو، میلو او خوشیو په مراسمو کې وهي. طالبانو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې هم پر موسیقي بندیز لګولی و. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندیښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دی ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي دغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې تر وخت مې لکوي چې دریا پر ونه واړي، او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا یې ولې د هلکانو دا ځینې اخلې پرېږدي استېمه، او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کاوه کوروالا یې بوزي بندي کوي چې تر څو مو ډک ځینې اخیستې نه یې لکوي به نه.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو د فاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو سوالیو کې د علماو په ذریعه هم خبر ورته وکړي او خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي، او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاس نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته ودروي، خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي، او دا موټروان بیا چې ښځې سوزنګوښه شو دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوشیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپل منزل د ښځو یوازنۍ حواس دی.
زه ډېر زیات خفه شوی یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی مفت اجازه نه راو کول کیږي چې خوشحالي وکړه کا په واده کې د ماما په واده کې، ولی په څه خاطر پر دا بیرم چې سبا ورځ ونه وای یعنی ښځې دې ژولم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، په هانتونونو باندې
دوی خو په احکام او په دین باندې شه پوهیږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو، نو دا هم د ښځو یو شوق دی اهم یو واسه دی. نو
د کندهار یو بل وسیدونکو چې خپل مستار نوم راهله شی وای ودون او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې شزی پکشي درې و هي سندري اوري او نور خوشحالي کوي.
اوس کچيري زما د ورور واده وسی، زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تیروم، موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نات هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي، خو خپل د خوشحالي لپاره مو هم یو څه کړی دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلباسه غوندم، زه د ورور ودل منځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونو کې پر موسیقي ژغولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. دغه راز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوي او زوم لپاره د نیکرو زوړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یوه شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوي کورنۍ ته نوکري زوړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو، خو یو ځل به وګورو چې د ترکیې انتخابات څنګه روان دي. په ترکیه کې د رای ورکولو بهیر دوام لري او ګڼ خلک د رای ورکولو په مرکزونو کې د خپلو رایو کارولو ته په قطارونو کې ولاړ دي. د دغو انتخاباتو دوه کاندیدان اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او کمال قلیچدار اوغلو دي. په ترکیه کې څه باندې 4.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په ترکیه کې د رای ورکولو مرکزونه نن پر ځای وخت د سهار پر 8 بجو پرانستل شول او خلکو د ولسمشری په دویم ځلی ټاکنو کې رای اچونه پیل کړه. د دغو ټاکنو دوه کاندیدان اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه عمده سیال کمال قلیچدار اوغلو دي. د فرانسې خبری اژانس په لیکنه قلیچدار اوغلو نن د خپل رای تر کارونې وروسته له رای ورکوونکو وغوښتل چې ځانونه له هغه رژیمه چې د مستبد بللی آزاد کړي. بل لوري ته رجب طیب اردوغان د خپلې میرمنې سره په استانبول کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته خلک وهڅول چې د ولسمشري په دویم ځلي ټاکنو کې خپلې رایې وکاروي. اردوغان وویل دعا کوي چې دغه ټاکنې ترکیې او د ترکیې وګړو ته ګټورې تمامې شي. د ترکیې د ولسمشری ټاکنې د میاشتې پر 14مه وسوې، خو یو کاندید هم ونتوانید اکثریت رای وګټي، ځکه نو ټاکنې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ دویم پړاو ته ولاړې. په ترکیه کې څه باندې 4.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. یو رای ورکوونکي علي سوکراک نن رویټرز خبری اژانس ته وویل
دا ټاکنې به زموږ ځوانانو او ملت لپاره وي. هیله من یو چې د هیواد وګړي مو سمه پریکړه وکړي.
د ترکیې د ملي ټاکنو ادارې رئیس احمد ینیر ویلي چې د دویم ځلي ټاکنو نتیجې به د ټاکنو د لومړي پړاو پرتله ژر اعلان سي، ځکه د ده په وینا دا وار یوازې دوه کاندیدان دي چې د رایو شمیرل به لږ وخت ونیسي. هغه ونه ویل چې وروستي نتایج به کله اعلانیږي.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
د خبرونه په دې برخه کې سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر دې وړاندې به وګورو چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د نړۍ زیاتو خبرونو او راسپانو د بشري حقونو د دوو ډلو پر تازه راپور تفسیر خبرې کړي چې پر افغان شوزو او انجونو د طالبانو محدودیتونه یې غندلې دي. د امریکا لس انجلس ټایمز راسپانې په دې باب لیکلي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون د جمعې په ورځ په خپل راپور کې پر افغان شوزو او انجونو د طالبانو سخت محدودیتونه د جنسیت پر اساس له مجازاتو سره تشبیه کړل او په وینا یې دا د بشریت پر ضد جنایت ګڼل کیږي. د دغو بنسټونو په راپور کې دې ته اشاره شوې چې طالبانو څنګه د ښځو پر حقونو، د دوی په زندانی کولو، جبري ورک کولو، شکنجې او ناوړه چلند سره خپلو سختو فشارونو ته دوام ورکړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون خپل راپور ته دغه عنوان ورکړی دی: د ښځو په وړاندې د طالبانو جګړه په افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي ځورونه. د ورځپاڼې په لیکنه که سم طالبانو په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې منځلاری وي، خو له کلې چې یې پر قدرت منګولې شخې کړې، له ټولو ټولنیزو برخو یې ښځې او نجونې حذف کړې او تقریبا د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ ته ستانه سوي دي. په هغه وخت کې هم له 1994 څخه تر 2001 میلادي کال پورې ښځو او نجونو د کار او زده کړې اجازه نه درلوده. د کاناډا تورنټو سټار ورځپاڼې دغه هیواد ته د کډوالو د لیشت پر موضوع لیکنه خپره کړې چې دا بهیر د ځینو افغانانو له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي هغو افغان الاصله کاناډایي وګړو چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځ سره همکاري کړې وه فدرال محکمې ته عریضه کړې چې د اوکراینیانو لپاره د ځانګړي مهاجرت د پروګرام اعلان د حقونو او ازادیو له منشور څخه سرغړونه ده او غوښتنه یې کړې ده چې دغه پروګرام دې د ټولو هیوادونو وګړو ته پراخ کړل سي. په لیکنه کې د دوو افغان الاصله کاناډایي وګړو یادونه سوې چې تیره اونۍ دغه شکایت درج کړي چې هدف یې له کاناډا بهر د دوی د کورنیو ژغورل دي. د ژبې او کلتور په برخه کې دغو دوو پخوانیو سلاکارانو له اوږدې مودې مبارزه کړې ده او یوه یې د خپل نوم نښولو په شرط تورنټو سټار ورځپاڼې ته ویلي دوی هم کاناډایان دي خو مناسب چلند نه ورسره کیږي. د دوی په قانوني شکایت کې راغلي چې د کاناډا د مهاجرت له مخې له اوکراینیانو او افغانانو سره دوه ګونی چلند کیږي. لکه چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، کاناډا په لومړیو کې له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو اقدام وکړ چې له کاناډایي ځواکونو سره یې کار کړی و. د تورنټو سټار په لیکنه کاناډا ژمنه کړې وه چې د روان میلادي کال تر پایه به 40,000 افغانانو ته پناه ورکوي چې په هغوی کې پخواني ترجمانان، د بشري حقونو فعالان او د مذهبي اقلیتونو غړي شامل دي.
د نورستان ولایت د چارواکو په وایدا دغه ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د یوې ناچاودلې مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په لری پرته سیمه څامګل کې ماشومانو په یو پخوانۍ او ناچاودې مرمۍ لوبې کولې چې پری چاودنه کړیو پکې دریو تنو ته مرګ جوړ رسیدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسیدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوي او یوه جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا دا صداباد مرکزی روختون ته رسول شوی ده. په وینا چې روختي حالات د ډاډ وړتي لاتیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیات اندازا ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېرې وختونه د چاودنې لامل ولسی وګړو او په ځانګړي ډول ماشومان ته مرګ جوړ رسیږي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم سپورتي خبرونه لرو.
تکل شوی چې نن د هندستان غوړه لیګ آی پی ایل سیالیو پایلو به د چنای سوپر کینګز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ ترسره شي. دغه سیالي به د کابل پر وخت ماخام شپږ نیمې بجې د هند په احمد آباد ښار کې وي. د ګجرات په احتمالي نوملړ کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد اهم شتل. راشد خان بیا په دې سیالیو کې تر دې د مغوش لوبغاړي سوځولې دي. اخو د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې په دویمې دوستانه سیالۍ کې هم لبنان هیواد ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي تیره ورځ د لبنان په بیروت کې ترسره شوه چې افغان لوبډلې څلور د درې پر وړاندې خپل میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو لومړۍ لوبه هم افغان لوبډلې ګټلې وه او درېیمه سیالي به یې د مې په 9 نیټه ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د میرویس نیکه په نوم یې درې ورځنۍ سیالۍ د 5 زونونو ترمنځ پیل کړې دي. دغه سیالۍ په ننګرهار ولایت کې په دوو لوبغالو کې پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د 5 زونونو هغه لوبډلې برخه لري چې لوبغاړو یې د ګریډ 1 په سیالیو کې ښې لوبې کړې دي او غوره لوبغاړي به له دې سیالیو فرست کلاس سیالیو ته لار پیدا کوي. د افغانستان د شلکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې خپل څلورمه سیالي ازبکستان هیواد ته وبایلله. ازبکستان هیواد څلور د صفر پر وړاندې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې سره په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. افغان لوبډلې د مرکزی آسیا د کافا په اتلولیو کې یوه سیالي ګټلې وه، یوه یې مساوي کړې وه او دوه سیالۍ وبایللې. او د افغانستان د بدني ښکلا فدراسیون د خبر پر اساس چې د شریف علي خان په نوم یو بهر میشتي افغان لوبغاړي د سرو زرو مډال ګټلی دی. دغه افغان لوبغاړي په پولینډ هیواد کې په 80 کیلو وزن کې سیالي ترسره کړه او وی کړه شول چې قهرمانی وګټي او په دې سره د سرو زرو مډال ورکړل شو.
سپورتي خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې د آزادي رادیو میلمه لرو. نن مو په دې خبرونه کې میلمه ډاکټر ارشاد منصور دی. هله ده چې دا مرکه واوري خو اوس چې